السلام علیکم د غرمې دولس بجې دی د ازادي راډیو دا او بل خبرونه ستاسو خو کړو سندرو او د غراز د ازادي راډیو مجلې لپاره ځانګړې شوې ده. د دې خبرونه زیاتره برخه کې به د ازادي راډیو مجلې په برخه کې مختلف مطالب او رپورټونه هم واورئ. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې 60 وسلوال وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه 149,000 افغانان د جګړې له امله بې ځای شوي دي. او د نړۍ مشرانو او د ملګرو ملتونو سرمنشي د فرانسې په نیس ښار کې د پرون ورځې حمله په کلکه وغندله. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په فرانسه کې پرونی حمله په شدت غندلې او د تروریزم پر ضد یې پر ګډ مبارزه ټینګار کړی دی. له ارګ څخه په خپره شوې اعلامه کې ویل شوي چې دا ډول بریدونه د بخښنې وړ نه دي. د افغانستان جمهور رئیس د دې برید له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د فرانسې په نیس ښار کې پرون یو کس پر خلکو د لارې د تیرولو په برید کې لږ تر لږه 74 کسان وژل. د دې خبر په اړه وروسته جزئیات خپرېږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې تر 60 زیات وسلوال وژل شوي دي. د دې وزارت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې په تیرو 44 ساعتونو کې دغه عملیات په ننګرهار، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی، کندهار، فراه، بدخشان، تخار او هلمند ولایتونو کې شوي دي. د اعلامیه له مخې په دې عملیاتو کې 26 وسلوال د هغوی د 50 سیمه ییزو قوماندانانو په ګډون وژل شوي چې 2 تنه د داعش ډلې غړي دي او 28 نور ټپیان دي. دغه وزارت وایي په دې عملیاتو کې 2 تنه مشکوک وسلوال نیول شوي دي. دفاع وزارت وایي په دې لړ کې د ملي اردو و سرتیری هم وشل شوي دي. ملګري ملتونه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه 149,000 افغانان د جګړو له امله بې ځای شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د هماغې همغږي کوونکې ادارې پرون وویل چې دا کسان تر ډېره حده بزګران او د فصلونو د کرلو په څیر مهم وخت کې له خپلو کلیو تیښتې ته اړ شوي دي. د دې ادارې خبرپاڼه وایي له دې امله په افغانستان کې د خوراکي موادو قحطي زیاته شوې ده. ملګري ملتونه وایي د افغانستان له 34 ولایتونو په 29 کې امنیت خراب دی، خو بغلان تر ټولو زیات ځپل شوی ولایت دی. د سرپل مدني ټولنې په دې ولایت کې د ډاکټرانو د اختطاف په اړه د ډاکټرانو د اختطاف د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د سرپل ولایت د مدني ټولنې یو غړي تاج محمد فرهاد ازادي راډیو ته وویل په سرپل کې په دې وروستیو کې د انسان تښتونې د پیښو په لړ کې د دې ولایت په سیاد ولسوالۍ کې 3 ډاکټران تښتول شوي دي. د سرپل مدني ټولنه وایي دولت او مرکزی اداره باید د دې پیښو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. دوی وایي چې په دې اختطافونو کې پاکستانی وسلوال لاس لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي د متحده ایالاتو ولسمشر، د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر، د اروپایي شورا مشر او د جرمني صدر اعظم د فرانسې په نیس ښار کې پرون حمله چې د ویلارې په واسطه وشوه په سختو ټکو غندلې ده او د فرانسې له حکومت او خلکو سره یې د یووالي ژمنه کړې ده. پرون ناوخته د فرانسې په نیس ښار کې یو بریدګر پر هغو ټولو شوو خلکو په لوړ سرعت لارۍ موټر خېجولی چې د فرانسې د ملي ورځې د لمانځل لپاره راټول شوي وو. لږ تر لږه 74 کسان یې وژلي او په لسګونو نورې ژوبل کړي دي. فرانسوي چارواکي وایي پولیسو د لارې چلوونکی په ډزو وژلی دی. نوموړي په یو شمېر مشهورې ساحلي ساحه کې د اومل په واټن درنه لارې د هغو خلکو په ګڼه ګوڼه ځغلولې چې دغلته د اورلوبې د نندارې لپاره راټول شوي وو. د نیس ښاروال کریستیان استروسی ویل د لارې چلوونکي د خلکو پر ګڼې ګوڼې ډزې هم وکړې. د ویل د هغه تر وژنې وروسته یې په لارې کې وسلې او لاسي بمونه هم وموندل. راپورونه وایي چې ګڼ قربانیان په ډزو وشل شوي دي. استروسی پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل دی د ښار په تاریخ کې یو له تر ټولو تراژیکو او بدو پیښو څخه ده. تر برید څو ساعته وروسته هم په سیمه کې په سپینو څادرونو کې پوښلي جسدونه لیدل کیږي. فرانسوي چارواکو د دې پیښې په اړه د تروریزم د یوې پیښې په څېر څېړنې پیل کړې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان دا یو روښانه او څرګند تورستي برید ګڼلی دی. له دې برید سره په 13 میاشتو کې دا دریم تورستي برید دی چې په فرانسه کې ترسره کیږي او لسګونه کسان پکې وشل کیږي. د سوری ولسمشر بشار اسد وای روسیې پر د هیڅ کله له واک څخه د لرې کېدو لپاره فشار نه دی راوستی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له مسکو غوښتي چې د سوریې د جګړې په پای ته رسولو کې پراخ رول ولوبوي. بشار اسد وایي دا د سوریې د خلکو کار دی چې څوک د خپل ولسمشر په توګه غواړي، کله یې غواړي او کله ورته وایي چې واک پرېږده. د نوموړي په خبره د سوری خلکو تر دې دمه په دې اړه یوه خبره هم نه ده کړې. د امریکا متحده ایالات، اروپایي اتحادین، متحدانه او د خلیج عربی هیوادونه د سوریې ولسمشر بشار اسد غواړي چې په سوریا کې د روانې جګړې د بندېدو د انتقالي مرحلې د پیل لپاره باید له واک څخه ګوښه شي. او پینتاګان وایي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یو قومندان چې ګمان کې د دې کال په پیل کې به وشل شوی وي، په ډېر احتمال موصل ته نږدې د داعش د ډلې په هغه غونډه کې موجود چې د تېرې اونۍ په پای کې پرې هوایي بمباري وشوه. دا پینتاګان ویان پیټر کاک پرون ویل د امریکا متحده ایالات اوس هم کار کوي چې تایید شي چې عمر الچیچینی به د هغه وشل شوو په ډله کې شامل وي چې د جولای په 10 نیټه پرې هوایي برید شوی دی. کچېرې نوموړی داعش کچیر ثابت شي، نو نوموړی د داعش له 14 نورو مشرانو سره په یو غونډه کې برخه لرله. په مارچ کې داسې ادعا وشوه چې عمر چیچنی په یو هوایي برید کې د سختو ټپونو له امله وشل شوی دی. خو د پینتاګان ویان وایي د امریکا متحده ایالاتو په دې وروستیو کې داسې نښې نښانې ترلاسه کړي چې نوموړی ژوندی و او دا چې هغه د جولای د میاشتې په 10 دې غونډه کې برخه لرله. د پیټر کوک په وینا امریکایي پوځ یو وار بیا نوموړی هدف ګرځولی او داسې ښکاري چې دا ځل دا هوایي ګزار بریالی و. داعش وړم ورځ اعلان وکړ چې الچیچینی د عراق په جګړه کې وشل شوی دی. پینتاګان الچیچینی ته د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د جګړې وزیر په توګه کتل او د ده پر سر یې 5 میلیونه ډالر انعام خو.
خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. د یو نورو خبرونو تفصیل کولای سي چې د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د ازادي راډیو مجله د خبرونه زیاته برخه جوړوي، خو ترغه مخ کې د فرانسې په اړه راپور لرو. پرونه وخت د فرانسې په نس شار کې یو بریدګر پر هغو راټول سو خلکو په لوړ سرعت لاري موټر خېژولې چې د فرانسې د بي ملي ورځ د لمانځنې لپاره راټول سوي وو. په پیښه کې لږه څلور اتیا کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. فرانسوي چارواکي وایي پولیسو د لارې چلوونکي په ډزو وژلې دي. نوموړي په یوه مشهوره ساحلي سیمه کې د یو میل په واټن درنه لاري د هغو خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځغلولې چې دغلته د اورلوبې د ننداري لپاره راټول سوي وو. د نیس شاروال کریستیان استروسی وویل د لارې چلوونکي د خلکو پر ګڼه ګوڼه ډزې هم وکړي. دوی وویل د هغه تر وژنې وروسته یې په لارې کې وسلې او لاسي بمونه هم موندلې دي. راپورونه وایي چې ګڼ قربانیان په ډزو وژل سوي دي. استروسی پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل دا یې د شار په تاریخ کې یو لوی ټولو غمونکو او بدو پیښو څخه ده. تر برید څو ساعت وروسته هم په سیمه کې په سپینو څادرونو کې پوښلي جسدونه لیدل کېدل. فرانسوي چارواکو د دې پیښې په اړه د تروریزم د یوې پیښې په څیر څېړنې پیل کړې دي. په سیمه کې د کوم بل برید نښې نه دي لیدل سوي. خو د نیس د ښار اوسیدونکو ته سپارښتنه شوې چې په کورونو کې دننه پاتې سي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند یو روښانه او څرګند تروریستي برید ګڼلی. له دې سره په تیرو 3 میاشتو کې دا دریم تروریستي برید دی چې په فرانسه کې ترسره کېږي. فرانسوا اولاند ویلی فرانسویان د لوی وحشت بیرولی چې په کې بریدګر پر ګڼو خلکو په ډیره بیرحمۍ لارې موټر خېژولی دی. د فرانسې ولسمشر نن سهار په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې فرانسه به پیاوړي پاتې سي او د هغو کسانو په وړاندې به چې په فرانسه کې بریدونه کوي سخت ځوابي اقدامات وکړي. اولاند ویلی د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې به هیڅ شی د فرانسې د نیت په وړاندې خنډ نه سي. نوموړي زیاته کړه چې په عراق او سوریه کې به خپل اقدامات نور هم پیاوړي کړي. نوموړي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته په اشاره وویل موږ به پر هغو چې په موږ کې چې زموږ په خاوره کې پر موږ بریدونه کوي ګزارونو ته دوام ورکړو. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د برید غندلی او ویلي دي چې دا یو تروریستي برید ښکاري. نوموړي ویلي چې د فرانسې سره د داسې بریدونو په وړاندې په ځواب او له داسې بریدونو څخه د بچ پاتې کېدو په برخه کې هیواد متحد دی.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
او سم په خوست کې د پوهنې په برخه کې یو راپور لرو. په خوست کې د سیمه ایز همکاري لپاره د اتصال نقطې په نامه د دوه ورځني کانفرنس تابعه کوونکي وایي چې په دې ولایت کې د باچا خان پوهنتون د جوړولو لپاره د ځینو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ژمنې ترلاسه کړي دي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
په خوست کې د نړیوالو اړیکو د ستراتیژیک مرکز لخوا د سیمه ایزې همکارۍ لپاره د اتصال نقطې په نوم د دوه ورځني کانفرنس تابعه کوونکي وایي چې په یاد ولایت کې د پاچا خان د نړیوال پوهنتون د جوړولو لپاره نوې ژمنې ترلاسه کړي. دوی د پنجشنبه په ورځ د کانفرنس په وروستۍ ناسته کې آزادۍ راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د هند سفارت، د پاکستان نېشنل پارټۍ او د امریکا د متحده ایالاتونو یو شمېر غیر حکومتي موسسو د یاد پوهنتون په ایجاد کې د مرستې لپاره تیاری څرګند کړی دی. د کانفرنس یو تن تابعه کوونکی فیض الله غمخور د خوست کانفرنس بریالۍ او له لاسته راوړنو ډک وباله.
عملاً موږ د دریو لویو هیوادونو یا د منطقې په سطحه د لویو هیوادونو ژمنې ترلاسه کړې دي. په امریکا متحده ایالاتو کې ځینو غیر دولتي موسسو ژمنې کړې دي. همداشان د هند حکومت په دې برخه کې د مرستو وعده کړې ده. د پاکستان حکومت یا د نېشنل پارټۍ کسانو د مرستو ژمنه کړې ده. دغه ټولې خبرې چې ځینې په کانفرنس کې په ډاګه هم شولې، موږ هغه خپل هدف ترلاسه کړی دی او انشاءالله په دغه برخه کې خلکو ته به د نورو پرمختګونو زیرې هم ورکړو.
مدنی فال سپین روان نورزی دا ډول کانفرنسونه ګټور بولي او وایي دا ډول ناستې په ځانګړي ډول ځوانانو کې چې د قبایلي فرهنګ تر اغېزې لاندې دي د دوی افکار په مدني او ښاري کلتور بدلولی شي.
د دا ډول کانفرنسونو، غونډو او مخکتنو جوړول چې هغه په نړیواله کچه وي یا په نړیوالو مسایلو وي، زه فکر کوم د خوستۍ ځوانانو لپاره یو ډېر مثبت پیغام لري. که په راتلونکي کې هم دا ډول کانفرنسونه جوړ شي نو د خوست هغه قبایلي اغېز چې په طبیعي ډول پرې پروت دی هغه به په یو مدني او واقعي ښاري اغېز باندې بدل شي.
خوست والی حکم خان حبیبی د پاچا خان د شخصیت په باب وویل چې هغه د تاوتریخوالي او تشدد سخت مخالف و. لسیز زندانونه یې تیر کړل خو خپل قومي جګړې او غچ اخیستو ته ونه هڅو. خوست والی زیاتوي د پاچا خان پوهنتون به نړیوال ته د افغانانو او پښتون ټبر په پېژندنه کې اغېزمن تمام شي.
خان عبدالقادر خان لسیز زندان د دې خاطر تیر کړی چې جنګ نه غواړم او د عدم تشدد د فلسفې لپاره د هر پښتون او د هر افغان دروازه ټک ټک کړي او ورته ویلي چې راځي ورونو شان په یو خبر راټول شو. زه باور ورنم چې مننه چې دې کوانتون په اجازه سره به هغه افکار په واقع بنا توګه باندې نړۍ ته خپرو.
یاد دی خوست د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د سیمه ایز همکارۍ لپاره د اتصال نقطې په نوم د یو دوه ورځني کانفرنس کوربه و. یاد کانفرنس چې د نړیوالو اړیکو د ستراتیژیک مرکز لخوا جوړ شوی و د خوست، پکتیا او لوګر ولایتونو والیانو، د مرکزي حکومت یو شمېر چارواکو او د ولسي جرګې ځینو استازو هم پکې برخه اخیستې وه.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له ځوان شاعر شیر محمد مات سره مرکه اوري.
یار تسری جامینن واغونده چې څنګه ښکاری، یار چې ووینو نن مژم په لمبکه ګلاب.
سندرغړی عبدالغنی فرهنگ سندری راوروي او په کندهار کې د موسیقي پر اوسنی آلات راتغږي.
د کندهار هنرمندان خو کزو وایم، یعنی په ټول افغانستان کې د کندهار هنرمندان سیاري نه لري په وجه د چشي.
لنډه کایته او په ادبی باس کې شاعر او کرکتونکی ډاکټر احسان الله درمل پر هغو عناصرو راتغږیږي چې پرنا کې یو کلام شعر بللای شو. خو تر هر څه لومبی د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. نورګل شفق یې راوروي.
د باختر گنجینې د لرغونو آثارو نندارتون په سیول کې پرانیستل شو. د باختر آژانس د خبر لمخې د چنګاښ په 22مه نیټه په کوریا کې د افغانستان سفیر او د کوریا د ملي موزیم مشر دا نندارتون پرانیست. په دغه نندارتون کې د برونزو له دورې بیا د کوشانیانو تر دور پورې د باګرام، آی خانم، تلا تپې او د فلول د تپې لرغوني آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. تر کوریا لمخه دغه آثار په جاپان کې نندارې ته وړاندې شوي وو او تر هغه لمخه د 11 هیوادونو په 13 میوزیمونو کې خلکو ننداره کړې وو. په پام کې ده چې د کوریا په ملي موزیم کې تر نندارې وروسته دا آثار د کوریا کونجو موزیم ته انتقال شي. یاد دی وی چې د دې نندارتون ګټه چې 250,000 امریکایي ډالره کیږي 45% به افغان لوري ته سپارل کیږي. د د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال ساده د هیواد اصلي موسیقي په زیاتې ودی او پراختیا باندې ټینګار وکړ. د باختر اجانس د خبر لمخې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین د چنګاخ د میاشتې په 28مه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د موسیقي ریاست وکړ. په دې کتنه کې ښاغلی سادات لارښوونه وکړه چې دغه وزارت د موسیقي ریاست مسؤلین دي د هیواد د اصلي موسیقي د ودی او پراختیا لپاره زیاتې هلې ځلې وکړي. په دې کتنه کې د موسیقي ریاست هنرمندانو د افغانستان د اصلي موسیقي د ودی په خاطر یو لړ وړاندیزونه طرحه کړل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د هغو د څېړنو ژمنه وکړه.
پکتیا د افغانستان په سویل کې پروت غرنۍ ولایت دی. سپیرې دښتې او شاړې ځمکې په واز کومې د محرومۍ نارې وهي، خو داسې به هم نه ګڼو چې ګڼې ژوند او مینه په دې مینه کې سا نه اخلي. په دې ولایت کې ډېر درانه مخور د احساس خاوندان او مینهناک خلک ژوند کوي. ښه شاعران او لیکوال لري چې ډېری یې لا هم نه پېژنو. یو له دغو ځوانانو څخه شیر محمد مات دی. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده. پام ورته راړوم.
کلونه وړاندې یو ځوان د کابل په یو هوټل کې راسره مخ شو. تان ځوان و خو کله مې سې خبر ورسره وسوې، نو د یو شاعر په توګه مې وپېژاند. ډېره ښایسته غزل یې لیکلې وه. هغه غزل سې ځینې بیتونه تر اوسه زما په ذهن کې ستا. له ده سره ناست یو، په پیل کې به د ده پېژندګلوي د ده له خولې واورو.
زه شیر محمد نومېږم او تخلص مهد کوم، د پکتیکا ولایت یم، د مرکز شرنی.
مهد صاحب، زه اکثره وخت په مرکو کې یو اصول پلي کوم. هغه دا چې مخکې له دې چې اورېدونکي ستا له نورو خبرو خبر سي، یو غزل دې ورته واورو. څنګه دې خوښه ده؟
مننه. چې په تا نه لیکي غزله په کوټه کې سړی، نور به نوسه کوي په دې بندیخانه کې سړی. څه به مسکای شي ژوند ته، څنګه به په پرې پرې شونډو کړي ترنم د عشق سرود قصابخانه کې سړی. د ده مقتول به سکه ورور وي او بې وزله تربور، که د خپل هر اتل د تیغ وینه ماینه کې سړی. د زړه سوي وړ دی لکه ګران، د ده مقتول به سکه ورور وي او بې وزله تربور، که د خپل هر اتل د تیغ وینه ماینه کې سړی. د زړه سوي وړ دی لکه ګران، افغانستان داسې دی، نور به د خپل زړه ښکلي آسن ګدر ښکاره کې سړی. چې په جګړه کې شي پیدا او په جګړه کې را لوی، څنګه به عمرې دلته څوک په بستره کې سړی. د شکرلبو په محفل کې مې وسترګې داسې لکه چې ډوب وي د شرابو په نشه کې سړی. ژمی یخنی بیروزګاري په جماعتو کې غیبت، له دې نشه ده ژمی یخنی بیروزګاري په جماعتو کې غیبت، له دې نشه ده چې بس لاړ شي په چیله کې سړی. هسې خو نه دی راپسې د کلیوالو سترګې، هسې خو نه دی راپسې د کلیوالو سترګې، داسې خو مه یادوه هر ځای په چمبه کې سړی.
ډېر ښایسته. داسې خو مه یادوه هر ځای په چمبه کې سړی. ډېره مننه. مهد صاحب، د خپلو زده کړو په اړه په پیل کې راته ووایه. زده کړې دي تر کومه حده پورې رسولي دي؟
ما په خپل باندې زده کړې د 12مه پورې مې دغلته په مرکز کې کړې دي. د علي بابا لیسې فارغ شوی یم. دغه بعد مې د کانکور امتحان ورکو، د ننګرهار ښوونې او روزنې پوهنځي ته کامیاب شوم. له هغه ځای نه مې تبدیلي راوړه غزنی ته. په غزنی کې ادبیات مستقل سو. له غزنی نه تیر کال فارغ شوم له پښتو ادبیاتو نه.
دا خو ډېره ښه خبره ده. سیام شاعري کوي هم، د ادبیات ولوستل په دې وروستیو کې. پکتیکا خو ډېره داسې سیمه یادیږي، لرې پرته سیمه ده او محرومیتونه پکې زیات دي. د ژوند کار او طریقه د شاعرانو لپاره څنګه ده؟
ولا د شاعرانو لپاره خو بیخي نه پیدا کار او طریقه سره غو ده، ستونزمنه ده. خو دغلته د نورو خلکو لپاره هم ستونزمن دي کارونه، ځکه چې له پوهنتونونو نه خلک ډېر فارغېږي او کاري فرصتونه لږ دي. نو په همدې خاطر باندې ډېرو خلکو ته ښه کارونه نه پیدا کېږي.
عموم کې د شاعرۍ په اړه راته ووایي. په پکتیکا کې فرهنګي وضعیت خو موږ ته معلومېږي، د شعر وضعیت څنګه ده پکتیکا؟
په پکتیکا کې د شعر وضعیت ډېر کمزوری هم نه ده. خو بیا هم شده ځکه چې دغه نوې ځوانان کوشش کوي چې بهیرونه جوړ کړي، خلک را وبولي، د شعر په اړه باندې معلومات ورکړي، د کیفیت په اړه په کیفیت ته کار وکړي. نو په دې وروستیو کې ښه سوی ده، ځکه چې دلته ځینې بهیرونه دي لکه کیږدو یا ادبي بهیر، دلته چې تدریس هم پکې کیږي، لیکچرونه پکې ورکیږي، موضوعات د ځینو ملګرو لخوا چې د پوهنتون استادان را سره ملګري دي، محصلین دي، او موږ هم یو
ستونزې به وي. بیا هم ښه شعر تاسو کوم شعر ته وایي؟
موږ خپله باندې ښه شعر هغه شعر ته وایو چې په هنري لباس باندې پوښلی وي، یعنی خبرې پکې بربنډې نه وي سوې، داخلي ارزښتونه پکې په پام کې نیول سوي، هغه شعر ته ښه شعر ویلی سو چې له سمبول استعارې تشبیه او نور صنعتونو پکې کار اخیستل سوی وي، یعنی وچ کلکې خبرې نه وي.
مننه. یو بل غزل دې ما ورو یا څو بیتونه ولرې؟
د زړو په نوم پټ دې د ښکلیو په سینو کې کاڼي، لکه د غرونو د چینو په رڼو اوبو کې کاڼي، د یار د سترګو په کاسو کې باڼه داسې ایشي، لکه د شوخو ماشومانو په لیندو کې کاڼي. چې ستا نازک بدن او سخت سړګي ته ګورم وایم، چې ستا نازک بدن او سخت سړګي ته ګورم وایم، چای سار کړي دې په دې شایسته شیشو کې کاڼي. ژوندون له لوړې نه سیلاو دی د ژورې په لور،
ژوندون له لوړې
نه سیلاو دی د ژورې په لور، موږ په کرغړو بې رضا لکه سپو کې کاڼي. آتش پیشانې شو د زړه ورنه عشق مهده، آتش پیشانې شو د زړه ورنه عشق مهده، د بارخو تاوې غورځوي په سرو لمبو کې کاڼي.
ډېر ښایسته. مهد صاحب، د شعر ویلو سره اسودای خبرې سي کوي؟ اسودای
نه، شعر ویلو سره لږ اسودایم.
بیا هم تا ته نوبت درکوو چې شعر راته ووایه، ځکه د شعرونه باید اورېدونکي خوند واخلي. په پکتیکا کې داسې یو څوک شته چې داسې هنري شاعري کوي؟
یو څو سلوریزې به ووایم.
ولې نه؟
د سړې ځمکې په مړه جسد کې آزادي څه ده، د وطن روح ده، د نابودیو په ستر طوفان کې بره روانه بیړۍ د نوح ده. یوه بله سلوریزه ده: ما خو به ویلي چې وخت تیریږي، له غیږې تللی یار به هیریږي، خو داسې نه دی، زه خبره نه وم چې وخت تیریږي، غم یې ډیریږي. زه د نا اهلو په پاچاهي کې شوم لکه تخم تر پښو لاندې، تخم چې هر سو غوایي په ایمال کې بیرته زرغون شي په ځمکه باندې. ژاړې وطنه ستا په دردونو، بټې د دښتو، کاڼې د غرونو، حیران په دې یم چې نه غمیزي افغانان ولې ستا په غمونو.
ډېر ښایسته. دغه د محرومۍ احساسات او د کابو کېدو وړ نه یي، د پکتیکا حالاتو په تاسو باندې کله ماغیز کړی کې نه ده کړی؟
بالکل، اکثره وخت په موږ باندې ماغیز کوي. دا یو طبیعي خبره ده چې دغه د محرومۍ اغیز په ټولو انسانانو باندې وي، او یو ډول له روحي تکالیفو سره یې مخ کوي.
پکتیکا کې ډېرې پېښې کېږي، دغو پېښو هم تر تاثیر لاندې راوستې او شاعري باندې دې اغیز کړی که نه؟
بالکل، زه دغسې پېښې ما ډېرې تصویر کړې دي، او دغسې پېښو زه تر تاثیر لاندې راوستی یم. لکه یو شعر ما والیبال ته لیکلی و، مخکې چې په والیبال کې چاودنه وشوه،
سلو کسو ته مرګ ژوبل اوښتي، اوس یې 50 کسه پکې وژل شوي. فکر کوم
بالکل دا آزاد شعر ما ورته لیکلی و: د والیبال یارانو زما د خوښې لوبه په وینو تکه سره ده، ما ته به نور د والیبال د لوبې ست نه کوي، بس نور ما ته دغه لوبه په زړه پورې نه ده، چې په دې لوبه کې له کومې ورځې بم وچودې، او د لوبغاړو له تنو سرونه لږ سپین پنډوس کې مخکې جګ شول، چې دوی پرې لوبه کړله، او دوه بې جسده پښې له وینو رنګ توپ سره یو ځای پرتې، ما ته هغه په وینو لژن بې جسده پښې د کوم زرنیش ښکارېدې، اوس د دې لوبې له سپېره لوبغالي د هغه ځوان د وینو بوی راځي، هره شیبه مې په لیمو کرغړي د پرونۍ پېښې تصویر یارانو.
ډېره مننه. دا حالت د وطن خامخام په انسان یا په حساس انسان، شاعران حساس انسانان ګڼل کېږي، په داسې حساسو انسانانو باندې خامخا اغېز کوي، خو په داسې حساسو شرایطو کې هم مینې ته وخت پیدا کوي که نه؟
بالکل، مینې ته هم وخت پیدا کېږي ورسره، خو اکثره وخت چې په ذهن باندې دغسې پېښې ډېر تاثیر کوي، نو لومړی همدا تصویریږي او د شعر اولنی مواد دا تشکیلوي.
ای خام مواد به دا تشکیلوي. څنګه د مینې ته د کوم مشاعري کړې که دې نه ده کړې؟
بالکل، کله کله مینې ته هم شاعري کوو، مینه هم حق لري.
یو څه درنه اورو د مینې په اړوند:
یا جنۍ څه کوې په ټکنده غرمه کې ګلاب، گنا دے نہ لیجی سوکھ چاہتا پرو رکھے گلاب یار تسری جامین وا گند چسن گشکاری یار چوی نو نن مجم پچمب پلمبک گلاب یار تسری جامین وا گند چسن گشکاری یار چوی نو نن مجم پلمبک گلاب دے رکبان زڑن چوی زرا ترک چخیجی مسک 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 تے زل پو دی ول ول پغرغرہ کے گلاب بس سمدائے اسو بہتنا وہ دی منی پو باب
دیر ملنا پخپلا دا دی پکتکا وزیت دا سی تر تاثیر لان دی دا تر دا سی یو آغیز لان دی دا سی پول خلقی سی وینی دوی با فکر کیس دلتا دی فزان ساوا تلی دا دا غا تاثیرات پو موم کی دی شاعران پاتی پا آغیز کئی نئی کئی
محیط حت من آغیز کئی او مستقیم آغیز کئی لکه پروانش ناسی که چه سڑای بویا ایش پو ماشون بانی دی درویش یعنو تاثیر مستقیم آنی چی محیط تا لیڈرشپ تھا اور اقتصادی وضعیت تھا نو بالکل حتمن په شاعرانو باندې پاتفه باندې په احساس باندې دا مستقیم تاثیر لري چې د شاعرانو اقتصادي وضعیت هم ښه نه وي او د غلط حالات هم نورمال نه وي محیط هم نه وي سم نو او اداري نظام هم سره مفسد غوندې لږ لږ دا خو له برهره روان دی ارس نو دا په ټولو انسانانو تاثیر لري نو په شاعرانو چې تر نورو لږ اساس دي ډېر لري
څنګه کتاب ته لاسرسی لري په پکتیکا کې
بلې دلته کتابونو ته لاسرسی لرو یو کتابخانه د مجاهد کتاب فلورنځ په نوم باندې چې په وخت باندې او ښه ښه کتابونه با کیفیت کتابونه رسوي
کوم کتابونه ډېر لولې کدار اسوي د کتابونو د لوستو په اړه
زه خو اکثریت شیرن الولما او په دې ورستیو کې کله کله سیرنیس کتابونه او تاریخي کتابونه هم ورسره الولم
د چا شاعری دی ډیره خوخیږي توا شیرن الولما ډیر شیرونه به دې لوستې
د کاروان صاحب شیر مې ډیر خوښیږي د درویش دورانی صاحب شیر مې ډیر خوښیږي پروفیسر صاحب درد او داسې نورو
ډیره مننه خیر سه ک پیغام دې مراته وای ځوان شاعرانو ته سه پکتیکا کې ستاغه غاوري او په افغانستان کې ستاغه غاوري افغانستان نه بهر ستاغه غاوري
زما پیغام ځوان شاعرانو ته دا ده چې مطالعه دې وکړي او بل چې لو شاعریزه شاعری نه دی لاس وخت او د شیر د بهرنی ارتشتونو په جې داخلي ارتشتونو ته پاملرنه وکړي
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري
د کندهار ولایت مالی سندرغړی محمد غنی فرهنگ وای کوم موسیقي چنان سبا د غربي موسیقي په نوم مشهور شوی ده دا د غربي موسیقي په اساساتو برابر نه ده په کندهار کې زموږ همکار صادق رشتینی له خاغلی فرهنگ سره مرکه کړې ده دا اوریدلو بلنه در کوم
د ازادي رادیو ډیرو ګران اوریدونکو د یو محلي سندرغاړي سره باندار لرو د سندرغاړي محمد غنی فرهنگ نومیږي د کندهار نه بلکې د افغانستان په نور ولایتونو کې هم زیات مینوال لري شغلې فرهنگ صاحب ویل کیږي چې د کندهار موسیقي یوازې په کندهار کې محدود نه ده د افغانستان په نور ولایتونو کې هم مینوال لري تاسو سندرغاړي یاست د کندهار څخه د باندې یو چا ساسو د سندر غشتنه کړی دی او یا هم داوت کړی اس
ټول د کندهار هنرمندان تلپسی یو ولایتو ته د افغانستان اورې کنسرتونه ورکړي دي اورې مینوال لري داسې نه چې شخصا یوازې زه غشتل سوی دا ټول هنرمندان غشتل سوی دي د کندهار مینوال لري په ولایت کې هر هنرمند خپل مینوال لري خپل شوینندل لري خپل غژنون کې لري
هغه وخت چې تاسو تبان کوچنیان واسه او پیادی جمو اغه ساس په وخت کې کم سندرغاړي ډیر مشهور وو او په کندهار کې د خلکو د کنسرت ورتللې یا غزل ډیر اوریدلې
د کندهار هنرمندان خو کزو وایم یعنی په ټول افغانستان کې د کندهار هنرمندان سیاري نه لري په وجه د چی شي دا سوچ دلته په هغه وخت کې د موسیقي تعلیم ډیر کم وو موسیقي دې نور روش نه درلودي لکه اوس چې موسیقي ډېر طریقې کړې ده ډېر پر مخ تللې ده مګر دې په داخلو خوشاوازي باندې په داخلو اوازو باندې د خلک متاثر کړي وو په داخلو ترزو باندې په داخلو اوازو باندې یعنی دا هر یو خپل خوښمن درلودل دا هر یو خپل غوژنیون کې درلودل هر هنرمند ټول خوشاوه دا سینه چې اوس خاص یو هنرمند وو سیدی عبیدالله جان خدای پاک پر ورحمیږي پسلو کې د شپېتو کس خوښو، شاه محمد بیا هم پسلو کې د 50 کس خوښو، سید محمد بیا پسلو کې د 30 کس خوښو، ولی محمد بیا پسلو کې د 100 کس خوښو، عبدالروف هم خدای دې ژوندې لري هغه هم بیا پسلو کس کې د 100 کس خوښو. د ټولو هنرمندانو خپل وزنیون کې درلودل، خپل علاقمندان یې درلودل.
تاسو خپل هغه وخت د چا کنسرتونو ته ورتللاس او تر اوسه پورې د کوم هنرمند سندرې خوښوي او اورې؟
زه په خپله یو عادت لرم، زه چې هر یو غزل وایي هر یو هنرمند یې زه اورم، زما په خپله دغه طبیعت دی، زه ټولو هنرمندان اورم. زه خو په خپله عادي هنرمند یم، زه ښې وایم، زه باید نور واورم چې دوی څه وایي. هنرمند باید نور یې واوري، هنرمند باید نور هنرمندان واوري. ټولو هنرمندان زه اورم، ټولو هنرمندان چې په کندهار کې موجود دي، دغه پهلن چې ژوند دي، خدای دې ژوند ورکړي ټولو ته. دغه ټولو هنرمندان سره زما علاقه لرم، مینه ورسره لرم، ومې خوښ چې وم غوږ ورته نیسم، ومې اورم.
غواړو ساس یو سندره واورو او دغه سندرې په باره کې معلومات راکړي.
او سندره خو به درته ووایم، تاره ټول ټپېره ته ووایه.
ټپېره ته وایه؟
ټپېره ته ووایه، دا هم د پښتنو دود و عنعنات ډېر وخت څخه تاریخ لري. ټپې به درته ووایه.
مهرباني.
خالجي وهاوي خبر جن کړم، خالجي وهاوي خبر جن کړم، نا خبره کې د سلګو شندو سرونه، نا خبره کې د سلګوې شندو سرونه. جانا جسمات او مر ور کی، جانا جسمات او مر ور کی، دتنج خال پچھڑو جدا غوام، دتنج خال پچھڑو جدا غوام.
کاکړی غاړي د لنډوي ترڅنګ همره مینوال لري، تابن تاسو به کاکړی غاړي مویلي
پدمو ویلي
د کندهار پساته د کوم سیمې خلک ډیر کاکړی غاړي خوښوي او یا په مجموع کې د افغانستان د باندې یا په افغانستان کې؟
په افغانستان کې کاکړی خو د ډیر وخت څخه تاریخ لري، دا ټپیو کاکړی بیا په پښتنو سیمو کې خو به بیخي د وخت څخه ډیر تاریخ لري. دغه پاسه لکه ډیره خوشی او اوس په زمش په داخله د کندهار په شهر کې ډیر مینوال پیدا سوی دي.
د چی شو د ټپو کده کاکړی
هم د ټپو هم د کاکړیو
یو دوه درې کاکړی غاړي به واورو
خود په واړو ستر خود. یا جواب را کګرانو یا می بنگړی، بنگړی کدلا سو یا می بنگړی، بنگړی کدلا سو یا می بنگړی. و جوال تمی جنل ساده واده، واده ټکان کې دل ساده واده، واده ټکان کې دل ساده واده. رب زور جي زور ور دي ګران زما، زما څمر ور دي ګران زما، زما څمر ور دي ګران زما. ماو ګران چې بیلوي پرتنجې اور، اور واخلي کالی پرتنجې اور، اور واخلي کالی پرتنجې اور. ګران وکه تور کالی و ماته ډېر، ډېر خون راکوي و ماته ډېر، ډېر خون راکوي و ماته ډېر. سپین کالی لکه ملا یاری دینه، نکیج پخلا یاری دینه، نکیج پخلا یاری دینه. منځ کوم سترګی پتا کی خدای بچو، سون د سزارا کی خدای بچو، سون د سزارا کی خدای بچو.
تاسو د موسیقي د پرمختګ خبره وکړه، چې تاسو پرمختګ سوي، تابن په هر برخه کې پرمختګ سوي، په موسیقي کې څه ډول پرمختګ سوي؟
په موسیقي کې ډېر پرمختګ شوی دی. په خوا چې وو په کندهار کې موسیقي چې وه دغه هنرمندان چې وه داسې هنرمندان وو چې دغه خپل کار جم نور معلومې دی چې زه په کوم پرده کې غزلې وایم. خو مقصد چې هارمونیا نواز به پرده ورته ونیول د بد عدده آواز که و په هغه ځای کې وو که به نه وو، مقصد د الله پر کاوه غزله به یې ویل، که و پرده زور وو که به یې درته کښته وو، خو مقصد د ویل. اوس خو ماشاءالله ټول هنرمندان چې راواخلې په کندهار کې په خپلو کرجو پوهېږي، او بیا داسې هنرمندان شته دادی بشیر جان کندارۍ صاحب ناست دی، نور داسې کسان ډېر ناست دي چې په موسیقي باندې اوس ډېر به خبره دي. په هغه اساسي موسیقي باندې اوس ګردشیان یې په ګرامر زده کړي دي. پخوا د ګرامر حساب نه و په کندهار کې د موسیقي، چې په ګرامر چې دی موسیقي یو مقام چې دی په دونه په ثبوت ورسوي چې دغه پلانکۍ راغ دی دغونه سور دی یا د پلانکۍ ټاټ دی یا په خپله ټاټ دی دا پوخ ټاټ دی، اوس ټول یې په ثبوت په ثبات رسوي. چې پوښتنه ځینې وکړي چې ته څه شی وایې، دی وایي بیرمي وایم، چې ته ورته بیرمي څنګه راغ دی، دی درته وایي چې دا سمپورن راغ دی دا پوخ ټاټ دی.
تاسې د زده کړو خبره وکړه، په خوا په کندهار کې د موسیقي د آلاتو د زده کولو یا په مجموع کې دغه هنر ته د راتګ په برخه کې امکانات موجود نه و، روزنیز یا ښوونیز مرکزونه نه و. اوس په دې وروستیو کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په کندهار کې د موسیقي یو کورس خلاص کړی دی، د دغه کورس اغیز عملا لیدل شوی؟
ډېر لیدل شوی دی. داسې خلک وو چې ما لیدلي وه چې دغه شاباس چمیم نو زه د رباب چې د رباب شاباس څنګه په لاس کې نیول کېږي، اوس هغه هغه نغمې ږغي، خو دغه نتیجه ده د دې کورس.
یعنې داسې کورسونه نور هم چې خلاصې ګټه لري
باید دا یې د ټول عمر دپاره یي، دا باید د درو میاشتو دپاره نه یي.
په کندهار کې دا خانقاوې دي او په مجموع کې تاسو دلته دفترونه لري، مرکزونه لري، دلته د ځوانانو دلچسپي څنګه ده؟ ځوانان راځي چې غواړي علاقه ولري زده کړې وکړي په دا برخه کې موسیقي زده کړي یا خپله غزلې وایي؟
خو ډېر، خو ما په مخکې هم تا ته وویل چې مال د کندهار خلک ډېر د موسیقي سره علاقه لري، مګر خو داسې کسان شته د پامیل تر فشار لاندې دلته نشي راتلای، موسیقي یې خوښ یي چې وایي زه زده کړم نه، دلته خو نو موسیقي هم داسې بل رقم معرفي ده خلکو ته نه.
یعنې اوس هم په خلکو کې دا شته چې موسیقي خوښوي خو موسیقي کوي نه.
خو داسې دی، زه به تا ته یو خبره وکړم، د کندهار خلک چې ټوله چې دي، خو ما درته وویل چې مال د هلکه څه نیولې در ځوانه در سپینسرې در ځوانې در سپینږیرې، دا ټوله د موسیقي شوقیان دي، د دا ټوله موسیقي خوښه ده. صرف د دوی هنرمند بیا نه دی خوښ، که هنرمند د ده خوریی و یا د ده ورارو بیا د ده نه دی خوښ، مګر هنر یې موسیقي یې خوښه ده، موسیقي یې خوښه ده، مګر هنرمند یې نه دی خوښ. مګر چې موبایل یې راوکاږي ممرو بیا خاص د موسیقي یې ډک.
تاسو د کندهار د باندې ولسوالیو ته هم ځئ په هغه سیمو کې چې د جنگ خطر وي یا هلته ډېر دولت نفوذ ونه لري، هغه سیمو ته هم دعوت شوي یاست؟ خلکو غوښتي یاست؟
خو خلکو غوښتي یو، خلکو غوښتي یو، خاص موږ د امنیت په وجه نه یو تللي. که بیا هم هلته موږ امنیت داسې وګڼو چې هلته امنیت شته، حتی که په سلو کې یو شپېته امنیت یې، لا بیا موږ هغه ځای ته ځان رسول دي د خپلو مینهوالو په وجه سره.
ډېر زیاته مننه، غواړو بیا ستاسې یو غزله واورو.
الا درکړي توري بوري ښایستې سترګې دي، ځان بساتې د ډېرو خلکو تر پسې سترګې دي، ځان بساتې د ډېرو خلکو تر پسې سترګې دي. پلو پزان په سیران غاړه چلکو روزي، پلو پزان په سیران غاړه چلکو روزي، درتن ولي ټولکلي او کوڅې سترګي دي، ځان بساکې د ډېرو خلکو تر پسې سترګي دي، ځان بساکې د ډېرو خلکو تر پسې سترګي دي. لا درکړي توري بوري ښایستې سترګې دي، ځان بساتې د ډېرو خلکو تر پسې سترګې دي، ځان بساتې د ډېرو خلکو تر پسې سترګې دي.
ډېر زیاته مننه، مخکې له دې چې پروګرام پای ته ورسوو، تاسو اوس هم پروګرامونو ته ځئ او دلته په کندهار کې یا د افغانستان په نور سیمو کې غربي موسیقي هم رواج موندلی دی، غربي موسیقي هم خلک اوري، ډیر چې محفلونو ته دعوتېږي دا اوس خلک د کوم ډول موسیقي غوښتنه کوي؟
موسیقي خو اوس په کندهار کې یو بله بڼه غوره ده، او کوم خلک چې دغه وایي چې دا غربي موسیقي ده، دا غربي موسیقي نه ده، دا دی چې وایي موږ غربي موسیقي کوو، دا غربي موسیقي نه ده. په قانون سره که هر سړی نه را سره تیا دی، زه دا یم په جب دفتر کې ناسم دی جراسې زه په ثبوت ورته ورسوم چې ته غربي موسیقي کوې، دا غربي موسیقي نه ده، دا لایبالا موسیقي ده. غربي موسیقي ته د مظاهر پکې واوره چې په دا غربي موسیقي پکې شوې ده، دا لایبالا موسیقي ده، دا غربي موسیقي نه ده. خو بیا هم خلک د اتڼو په وجو د رقصو په وجه علاقه ورسره لري.
تاسو خپله پروګرامونو ته ځئ، کومه موسیقي کې سندرې وایست؟
زه خو خپله کدرته وایم، خو ما درته وویل چې مال دا کار چې دی اوس یو بزنس بڼه یې غوره کړې ده. حتی داسې پروګرامونه راځي موږ په غربي موسیقي کې هم یو لاستانیه وایو. اصلا ما په خپله شرقي موسیقي ده، د شرقي موسیقي سره علاقه لرم، تشویقوم، علاقه ورسره لرم، نور هم د شرقي موسیقي ته تشویقوم چې دغه اصلي موسیقي ده. خو د مجبوریت په اساس که داسې پیښ شي په یو محفل کې چې وایي موږ ډانس کوو یا اتڼ کوو یا داسې یو، خو مقصد هغه په کیبورډ کې اریتم دی هغه سره چالان کوو، بس یو لایبالا غزلې دي، نور غربي موسیقي نه ده. ما ځې لایبالا موسیقي ده، چیز ورته وایي غزلې، چیز ورته وایي، دا غربي موسیقي ده.
د ورسی پښتنې په توګه د کندهار پر زیاتره هنرمندانو دا انتقاد کیږي چې دوی د شعر په انتخاب کې دقت نه کوي. ممکن دا خبره تاسو موریدلی؟
شعر په ماخوز ما پیغام دی هنرمندانو ته، اول میزان ته هنرمند باید، خواننده باید اول شعر انتخاب کی، د شعر پر بغل باید هغه ته ښه کمپوز وتړي، هغه کمپوز باید د ښه موسیقي پر بغل باید وویل سي. دا د هنرمند لو کامیابی ده، لوی شی د شعر انتخاب.
سپ سر لی بیا شایستا سو کندهار پا گلو، سانگی جد کیکڑے خاونده نانار پا گلو، سانگی جد کیکڑے خاونده نانار پا گلو. سپ سر لی بیا شایستا سو کندهار پا گلو.
دا وازو پا بارا که مخایی چناتا آوری دلیوی، خلق وای اوازه به چنوی بوټی به شماله نه خوري. معمولا دا او کسانو په باره کې اوازه ډیر اوروچه مشهور او کارونه یو څه مرموز وي. د افغانستان په پخوانیو شاهانو کې ډیر کیسې په عبدالرحمن خان پسې جوړې شوې دي. په دغو کیسو کې یوه د سر چوک د اوازه کیسه هم ده. ځینې وایي چې د شاه کسانو به د خلکو ترمنځ چې په چوک کې به راټولېدل یوه اوازه خپروله، او په سبا به یې د خلکو نظرونه معلومول چې خلک څه وایي. په دغو کیسو کې یوه دا هم ده چې شاه چېرته لښکر استاوه، مازدیګر کوم چا ورته ویلي و چې سبا مو نیت دی چې حرکت وکړئ. شاه ورته ویلي و چې تاسو څه خبر شوئ؟ دا اوازو خبر سړي ورته ویلي و چې جناب نن سهار په چوک کې اوازه وه. د نن ورځې نقل مو هم د یوې اوازې په اړه دی. فرشته مرسلې راوروي.
تر ټولو تیز په پخوا زمانه کې یو بوډا پاچا اواز وکړ چې د دنیا تر ګردو ګړندی آس څښتن شي. مختلف کسان یې پسې واستول او ورته یې وویل چې که مو پیدا کړ نو له زرو تیلو هم ورته تیریم. د پاچا کسان په تر ټولو چټک آس پسې درې کاله سرګردانه وو. هر ښار ته لاړل او هر چا ته یې وویل چې پاچا په داسې آس باندې ان له زرو تیلو هم تیر دی، خو تش لاس راستانه شول. پاچا ډیر خوابدی شو. په دربار کې د ویرې او خپګان چوپتیا خپره شوه. په دې منځ کې د دربار یو نوکر چوپتیا ماته کړه. وی ویل، صاحب، د دنیا د تر ټولو چټک آس موندل زما په غاړه، خو پیسې به اوس لاره کوي. پاچا ورته وویل، زه بوډایم، زه پوهیږم چې ډیر عمر نشم کولی. ما ګڼو کسانو ته وویل خو هغو په دریو کلونو کې پیدا نه کړ، ته که څو کاله پاس آس پیدا هم کړې چې زه نه یم، زه به یې څه کوم؟ نوکر ورته وویل، صاحب، که خدای کول په میاشت کې دیننه بعد د دنیا تر ګردو چټک آسونه د دربار په طویله کې ولاړ وي. پاچا د سرو زرو زر سکې ورکړې او نوکر یې رخصت کړ. اونۍ لا نه وه تېره چې نوکر له یوې کڅوړې سر راستون شو او د پاچا حضور ته ورغی. نوکر له کڅوړې د یو مړه آس سر راوویسته او پاچا ته یې وویل، دا د تر ټولو ګړندي آس سر دی چې ما د مرګ په وخت کې ومنده او په 500 طلاوو مې واخیسته. پاچا له قهره ورباندې چیغه وکړه، کم عقله، ما خو د ژوندۍ اس درته ویلی وو تا د مراس په سر 1500 تلاو ځای کړی دي. نو کار ویل صاحب چې یو ځل دا وزه خبره شي چې پاچا د تر ټولو چټک آس د مړي سر هم په 1500 تلاو ورنیولی دی، بیا به د هر چا زړه ته ولویږي چې پاچا تر ګردو چټک آس باندې په رښتیا زر دانې تلاوې ورکوي. نور نو غم مه کوه، آس به پخپله پیدا شي. په دومره لوړه بیه د مراس د سر د رانیول خبر د سترګو په رپ کې د دنیا کونج کونج ته ورسېده، او میاشت لا نه وه تېره چې د یوه په ځای درې تر ګردو چټک آسونه خپلو څښتنانو په خپل دربار ته وروستل چې زر زر طلاوې ورباندې واخلي.
درنو اوریدونکو، د ادبي باس نوې لړۍ مو د شعر په اړه ده. شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل برا سره وی. ښاغلی درمل، په نننی باس کې د شعر په تعریف او هغو عناصرو راته غږیږي چې په رڼا کې یو کلام شعر بللی شو. ډاکټر صاحب ستړی مه
ډېره مننه ومن صاحب تاسو ستړي مشئ، په خیر راغله.
ډاکټر صاحب، د شعر ډېر مختلف تعریفونه سوي دي. دولا هم د شعر په ارتباط باندې واحد تعریف چې ټولو ته د منلو وړ وي نست. هر څوک، هر شاعر تقریبا، هر شاعر هم نه خو هغه چې ځانونه ته یو څه وایي، شاعران بیا یې په خپل وار ځینې تعریفونه هم کړي دي، خو بیا هم ځینې عناصر پکې داسې دي چې هر یو یاد کړي دي، خو یو څه کم کړي، یو څه زیات کړي دي. شعر مو څنګه تعریف کړه؟
د لارنس پرین په نامه یو انګریز کرکتونکی یو شاعر دی، د هغه یو کتاب دی د شعر او شعري عناصرو په نوم. هغه وایي چې شعر د ژبې همرا لرغونتوب او عمومیت لري. رضا برهانی یو مشهور ایرانی کرکتونکی دغه وایي چې شعر تر اوسه پورې تر ټولو زیات پیژندل شوی او ناتعریف شوی شاعر دی. د دې تعریفونو د ګڼوالي علت دا ده چې شعر ته مختلفو خلکو یا د مختلفو هنرونو او مسلکونو خلکو ورکتلی دي. مثلا فیلسوفانو، دیني عالمانو، خپل شاعرانو، عامو خلکو، د شعر مینوالو، اورېدونکو. که شعر داسې یوه کوټه فرض کړو چې یوه لویه ماڼۍ ده او دا د ټولنې مختلفې طبقې په یو یو کونج کې ورته ولاړې دي، د هرې زاویې نه یې ورکتلي، د خلکو د طبقو ګڼوالي او د شعر پیچلې بڼې د شعر تعریفونه ګونګي کړي او حتی ناممکن کړي دي. یوه بله ستونزه دا ده د شعر په تعریف کې چې شعر په ځای ولاړه ښکلا نه ده. نن مثلا ځکه تاسو زموږ کلاسیک شاعري په پام کې ونیسئ، د هغې معیارونه یو څه دي. کله چې پخواني شاعران، خوشحال بابا یا پخواني کرکتونکي شعر تعریفوي، په هغو بنسټونو تعریفوي، په هغو معیارونو تعریفوي چې د دوی په زمانه کې دود و. خو وروسته شعر نور نوې څانګې وریخې کوي. داسې یوه ونه ده چې هره ورځ یوه نوې څانګې ریښه کوي. دغه مشکلات دي چې د شعر د یوه ټولمنلي تعریف مخه نیولې ده. خو بیا هم که موږ د شعر په د تعریفونو په تاریخچې باندې یو نظر وکړو، دغه تعریفونه لکه ته چې ویل د یوې زاویې نه شوي. ځینو خلکو په شعر کې یو عنصر مهم ګڼلی. مثلا ځینې خلک وایي شعر تخیل دی، ځینې وایي نه وزن او قافیه دي، ځینې وایي احساس او عاطفه دي، ځینې مثلا وایي فکر یا مضمون شعر دی، او ځینې بیا دغه ټول عناصر سره یوځای کړي. وایي که په یو شعر کې دغه ټول عناصر موجود وي، بیا شعر کېدای شي. تر ټولو یو پخوانی نظریه چې زموږ په ادبیاتو کې په کره کتنه کې موجود دی، هغه د اپلاتون نظریه ده. چې اپلاتون په پخوانی فلسفه کې یو دود و چې د یوې پدیدې دپاره څلور علتونه وضع کول: یو مادي علت، یو غایي علت، یو سوري یا شکلي علت، او یو فایلي علت. مثلا دا میز د زما ستو مخته ښه د دې میز مادي علت لرګی دی، د څه شي نه جوړ شوی، ماده یې څه شی دی. فایلي علت چا جوړ کړی؟ دا نجار دی. سوري علت یعنی شکل یې څه شی دی؟ دا مثلا مستطیل شکل لري، مربع شکل لري، کوم هندسي شکل لري. دا د دې سوري یا شکلي علت دی. او غایي علت یا د دې میز موخه څه دی چې موږ کار ورنه واخلو یا لیکل ورباندې وکړو یا هر څه شیان ورباندې کېږدو، دا یې غایي علت دی. اپلاتون به ویل چې د شعر مادي علت ممسس یا تخیل دی. او دا که څه هم هغه د شاعرۍ مخالف سړی و او وروسته یې خپل کتابونه د شاعرۍ سوځولي وو او د شعر په اړه ډېر جدي انتقادونه هم کړي دي، چې حتی تر اوسه پورې ځینې کرکتونکي لګیا دي د هغه ځوابونه وایي. خو دا خبره ډېره زیاته وزن لري چې د شعر مادي علت ممسس یا تخیل دی. د ده یو انتقاد دا و چې شعر ډېر دی کار شای ځکه نه دی چې د ده په فلسفه کې د مسل یا د ایډیا په نوم یو تصور و چې موږ چې په دې نړۍ کې څه شی ګورو دا د دې یو څه شی کافي دی، یو اصل یو عکس دی.
وای دی د یو سمڅې یا د یو غار مخې ته ودرې او سیوری یې د غار دننه و او دی بهر ولاړ. وای ویلی چې موږ په دې دنیا کې داسې لکه د غار دننه چې زما سیوری ده.
اخلاقی فلسفو او یو بل مسله چې د پریزنت کول غدا و چې د ویل چې د شعر فایلی علتم شاعر نه دی، شاعر ته باید کریډیټ ورنکو، د هنر الهه دی چې د تای په خله کې داسې خبري ورکوي. دوی خو غریبان ساده شډل بدل خلک دي، دوی په خله ولې داسې خپلې خبرې راځي. بیا ورسته د شاګرد درستو د بوتیقا یا پویټیکا یا د شاعر د فن په نامه یو ډیر مشهور کتاب لري، په هغه کې د خپل استاد د خبرو ځینې ځوابونه ویلي او د شعر د کاپی استدلال هم کړی چې شعر کاپی کوي خو هغه کاپی چې موږ په کامره کوو یا سیورای او یا عینی کاپی، د شعر کاپی دغه څه نه دی. شعر داسې کاپی کوي چې په دې کې چې د څه شي کاپی کوي هم یو څور زیاتوي او یو څه کموي. د نوي کاپی چې وي هم هغه پخوانی شی دی هم نه دی. د دین وروسته ډیرو اسلامي عالمانو او متکلمینو او ډیرو خلکو د شعر تعریف نه کړی، خو کدا راشو راشو یو وروستی تعریف چې زمون په زمانه کې ډیر دود شوی، هغه دا دی چې شعر په هنګینه ژبه کې د عاطفي او فکر له تړون څخه رغیدونکی شکل دی. په دې تعریف کې که موږ تاسو د تعریف راوس پر ډیر لوی بحث ورنه جوړیږي. مثلا په دې تعریف کې آهنګ راغلی، ژبه راغلی، عواطف راغلی، تخیل راغلی، فکر راغلی، دا د شعر عناصر دي. عناصر زه بیا یو ځل وایم: تخیل دی، عاطفه ده، فکر ده، آهنګ ده او ژبه ده او شکل دي. دغه عناصر په ظاهري کې په ژبه کې او ژبه به هنګي نه وي. نو په دې لحاظ که دغه تعریف زمون په کره کتنې کې چې لخه مرغه دود شوی دی او له نور هم دود شي اوربندي وپوهېږو، موږ سره د شعر پېژندنې په برخه کې مرسته کولی شي. مثلا زه په یوه وړه بلکه کې دغه عناصر تشریح کوم. د استاد پسرلي یوه وړه څلوریزه ده، ربایي ده چې څه بې مطلبه مظلون انغاړو، په څه پسې ورک یو څه پسې غواړو، د ژوند د بست هم دوې دروازې وي، په یوه راغلو په بله لاړو. دا یوه څلوریزه ده چې موږ تاسو د شعر د څلور پنځه ټوله نصور پکې موندلی شو. د تخیل نه به را شروع کړو. تخیل دې ته وایي چې زمونږ په ذهن کې، زمونږ په حافظه کې د شیانو د پدیدو د بهرني محیط یو کاپی پاتې کیږي. موږ چې څه شی درکوو د خپلو حواسو د لارې، که آوازونه دي، که بویونه دي، که خوندونه دي، که هر څه دي، دا ټول موږ د بهرني محیط سره د خپلو پنځو حواسو یا د شپږو لسو حواسو په واسطه تړل شوي یو. چار څو دي ځینې کره کتونکي ارواپوهان وایي چې نه، د انسان حواس ګڼ دي، بیروني او دروني هم پکې شته. د دې حواسو د لارې چې موږ هر څه حس کړي، هغه خپله نه، د هغه یوه کاپي، یو تصور زموږ په حافظه کې پاتې کیږي. بیا تخیل راپاڅېږي د دې کاپیو یا د دې تصوراتو ترمنځ چې د بهرني محیط نه موږ اخیستي دي، کاپي کړي مو دي د خپلو حواسو د لارې، د دې یوه کاپي هلته په حافظه کې د یو لوی ګودام یا د لوی ذخیرې د سټوریج په شکل پاتې کیږي. تخیل راپاڅېږي د دې دوو عناصرو ترمنځ، د مشابه عناصرو ترمنځ یا د مخالفو یا د هر رقم د یو رابطې په واسطه دوه عناصر سره یوځای کوي، یو نوی شکل او ترکیب ورنه رامنځته کوي. اوله خبره دا چې د تخیل تصویر چې ده هغه به د ترکیبي شکل ولري،
کټ مټ هغه شی نه دی.
بل دا دی چې د عیني پدیدو د ذهني تصوراتو نه یو ځای شوی. مثلا په دې څلوریزه کې چې مو ویل، استاد وایي چې د ژوند د بست هم دوې دروازې وي، په یو راغلو په بل لاړو. دلته د ژوند بست چې ده د تخیل جوړ کړی. ولې ژوند یو پدیده ده، ذهنی یا مجرد پدیده چې زمونږ په ذهن کې یو تصور شته، هغه تصور دا دی چې موږ اوس لومړی نه وو، بیا ژوندی شو، بیا به نیست کیږو. یعنی درې پړاوونه لري: نیستی، هستی او نیستی. استاد پسرلی دغه پړاوونه د بست د کلا سره تشبیه کوي. د بست کلا یوه دروازه یوې خواته لري، بله بلې خواته، او په منځ کې د بست کلا دی. استاد وایي د هستی چې دی د بست د کلا منځ دی، یوه دروازه د نیستۍ یوې خواته، د بله دروازه د نیستۍ بلې خواته، دواړو خواته نیستي دی. د ژوند او د بوس د کلا ترمنځ دغه مشابهت او د دغه دوړه سره یو ځای کول په یو بل کې مدغم کول او یو مرکب تصویر ورنه جوړول د ژوند بوس دا د دې شعر د تخیل برخه شوه. د دې شعر د عاطفي برخه دا ده چې موږ او تاسې نه وو، هیڅ اختیار مو نه درلودو، بیا به اختیار ژوندي شو او بیا به اختیار په دې ژوندي پاتې کېدو کې موږ اختیار نشته، بیا به مرو. دا څه مطلب؟
او بل یو شی چې زموږ په دې فولکلور کې ستا ده، دغه خپله د بوس د کلا چې ده، دا د دې انتخاب کوم څه چې دې انتخاب کړی دی د مایوسۍ په لیک کې په مجموع کې ډېر عجیب اغېز.
بالکل، دا د دې عاطفي برخه ده او د فکر برخه ده چې مثلا استاد ژوند ته د نوي زاویې نه ورکتلی چې ژوند د شاید چې مجبورن به نوي مجبورن مجبوندای کیږي مجبورن مزید په دې کې ستاسو اختیار نشته. د هنګ په برخه کې د دې وزن غمګینی خپل د مایوسۍ انتقالوي، مثلا د لس سیلابه دي په منځ کې یو سکته پکې راځي، د موت موت وزن دا دې ته پاتې کیږي چې لکه یو ډېر بوډا او سپینګیر سړی چې د ژوند ډېرو اوږدو تجربو نه وروسته ناست وي او یو کس ته په ستړي سره خبرې کوي، او د سپینګیرو او یا د ډېر عمر په کسانو کې اکثره د استما تکلیفې دي، سبندې تکلیفې، موږ په طبابت کې وایو چې هغوی یوه جمله مکمله نه شي ویلی، جملې ماتې ماتې وایي. دغه وزن د دې حالت په تصویر کې مرسته کوي، یعنی د دې وزن توافق د موضوع سره د بله په شاعرۍ کې ډېر لوی خبره دي. د ژبې برخه ته که تاسې راشئ، شاعر مثلا وایي چې په څه پسې ورک یو څه پسې غواړو، دا د پسې کلمه یو ځل په یو سیلاب کې ادا کوي، بل ځل په دوه سیلاب کې، مطلب دا د لهجې سره یا د عامیانه ژبې سره ډېر نږدې دی. بله دا چې د ولسي او فولکلوري اندونو سره اشنا دی. د بوس د کلا په اړه موږ تاسې د پتی خان او د رابیا نقل لوستی، او د شکل برخه، د شکل د مخې شکل دې ته وایي د شعر چې موږ تاسې د قلبونو ورباندې بالکل چې کومه ربایي دی، کومه غزل دی، کومه مصنوی دی. دغه شعر د څلورو مصرو نه جوړ شوی چې اول دوه مصرې سره هم قافیه دي، بیا وروسته یوه مصره آزاده ده، بلکې بیا قافیه ده. دې ته په ادبیاتو کې ربایي وایي، په ادبي اصناف. د عاطفي برخه هغه وه عاطفه دې ته وایي چې کله چې موږ د بهرنۍ نړۍ په وړاندې که هغه غم وي، ښادي وي، خوشحالي وي، سرور وي، مایوسي وي، بریا وي، ماتې وي، شکست وي، هر څومره ده، څومره پیښې او حوادث چې دي په موږ باندې یو تاثیر کوي، موږ د هغې په مقابل کې یو عکس العمل ښیو. دغه عکس العملونه ټول عواطف دي. په دې ربایه کې عواطف د ژوند د مجبورۍ په اړه چې موږ مجبورن ژوندي کیږو، مجبور مړ کیږو، هیڅ اختیار مونږ لرو، د دې په اړه یو عکس العمل دی. نو که چیرې موږ په هماغه تعریف چې ما وویل چې شعر د تخیل او فکر د عاطفي تړون څخه رغیدونکی شکل دی چې په هنګینه ژبه کې رامنځته کیږي، یو شعر تعریفو، دغه سی شربلې شو. نو فلی هزار زمونږ استاد سي دي بحثونه لړې و دي هم دغه تعریف په اساس ورسته زي بیا په دې عناصر باندې وګت او غزيدلې بحث کو.
ډېر مننه ډاکټر صاحب،
ډېر مننه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو. Cool.
زما جانوي ويلا انا ديرا غلي واي وا ਸ਼ਕਾਰ ਦੀਵਾ